ښوونکي هم شکایت کوي. وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامخا کمی.
د یو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشتلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
د یک لږه ګوم ملتیا موکړی قدرمن اوردونکو اتبشت کلن ځوانه خون کې ارزو چې په خبره مخید دی هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوست نه پریږدي سخت نه یې کړې ده. هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلې وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریښې ده، او درې کاله کېږي چې موږ خپل مسلک نه لري. چې هر څومره څوک خپل مسلک نه لري کېږي هموغه مره شی ترې یاد نه وځي، هموغه هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري، څه د تدریس برخه یې څه هر برخه یې څه لرې تنه پات شي، دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې ته ټولو ته ډیر زیان رسوي. تا طول خزی و انجونش دلتا دی دونه نا امیده دی چه طول غواری چی اولارا پیدا شده افغانستان خوشی که او بلچه تلار شی. هر کار تا خلق راضی دی چه بهر لافغانستان نی، خب افغانستان که نی دیل پارا چه خزی دلتا یه ترزش نلاری، کار ارتا نشتم حتی به هر روزه پخه نظر در تا چوک نگوری چه دست بعدی در تا گوری دست دیر مایوس کننده حال دی پا افغانستان. دا سنفونه دا مکتبونه پانتونونه نیولی تر بهاره چطلی استادانو دیر قدر و عزت و دیر خلق ورتا احترام که و درناوی و اوز خوب ورو ورو نو طول نهیریگی چه څوک استاد و څوک چیرته کار کوي د چا ارزش په ټولنه کې څونه ده، ټول شایان ګډوډ شوي او همداسې کاروانه شي. نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډیره به زیان واره. د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کمی. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته، درس نشته، معلوم داره چه غم خفه کیگی. چیزی تو نه درس وایم نو خور می چدل تا بخور که پاتی دا وغا ما تا گوری وزره و بکیگی. کنه دا خو یو احساس خبره ده، دا خو دا یو مهربانی خبره ده. زره تا اینه که چلار شی او دی خواتا دا خزینه استادان چی دی اگوی تبدیل شوی نارینه تای ورکری نارینه کل از دی و کل نزی سنفونه خالی دی آزری نشته. خب دا خو یو ایچه از رست هر دیگی نو ایچه از رست تینه توریگی در سطوک نویدونه.
اشخلا چه زوانی خوانده لزدک رسخرا گرزه بول شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ور نخیسته.
دا در طول و حق زوانانو او دا حق ورونو لپاره سخت ده کل چه کونزه دورور پر مر خلاص وی د خور پر مخې خوانځي باندې زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړه د غو لپاره ډیر خوشاله مراتلین کې خوشاله وینم. کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي په واقعي معنا ځان دښمن یې ما چې دا کې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لار اخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي. نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي. څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه خوانځي پاتې وي او الکان ځي. نو زما په اند دا الکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډیر شکنجه کیږي، ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي، د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تاګ اجازه ونه لري، دا خو ډیر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله اقلوي په پیل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان نجونو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي، نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دي بیرنگ کیگی.
دوستانه حالت چه ده افغانستان که جریان دارین دو ایوی جلکه ده پاره کله چه بخصوص اغا ده واده نی کره یا ده اغا ده واده سن نی پوره کره یا ده مکتب پا دوره کی یا ده تحصیل پا دوره کی ده اغای ده جان مهمترین هدف ده اغای تحصیل ده اغای درس ویل دی. نو کله چه اغای نه ده اغای ده جان هدف واخستل شی لکه اخستل شوه چه ده دیو چانه دیو جان هدف واخله، نو معلومه ده اغای جان به هدف ای کله چه ده جان که هدف نی جوان کړی تا هغه څه چې تا د جوان تشویق او هغه تانه واخستل شي، نو د هر خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي. هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي، هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر او خپله لور په 19 کلنۍ کې ورکوي، ځکه چې پوهیږي آینده یې نه ده معلومه، درس نشته، ناامیدي ده هرې خواته، په ذهن فشار ده، کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده، هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به شي، لکه د موږ آینده معلومه نه ده، د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده، د موږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا چلکی چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم، زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم، هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور ناامیده ده. همداسې څوک چې پوهنتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو، هغې ناامیده دي. د ژوند هدف چې نامعلوم شي، نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده، یعنی هر برخه به ګډوډي، هر برخه به ګډوډي، یا ته د ژوند سهار نه تر بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه معلوم، نو هغې سهار تر بېګاه به یعنی هر څه ورته ګډوډي.
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي؟
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې و، یعنی خلک تر څو سره نه و مخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي، مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه، نه وي پوه شوي وو، نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمند دی نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله. اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي، د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په دره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ او پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي. نو ژوند خو ټول دا نه ده کنه، کله چې ژوند خو ټول صحیح ده، د ژوند اساس همدا ده، باید همداسې مخته لاړ شي، نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي؟ نو کله چې دی درس نه وایي، یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده، چیش دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی، څه باید وکړمه، خپل ځان تر څو نه پېژني، هغه تر څو وله یعنی د 18 کلونه ټیټه ده، 14 کاله، نو هغه به جامې د څه رقم نسل وړاندې کړي، څنګه به هغه ماشومان غټېږي، هغې ته به څوک څه رقم ورښيي چې د تا آینده څه شی ده، ته به څه وایي، ته چیشته یعنی جامې ته به څنګه خدمت وکړی شي، بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي، ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم. د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه کا بس، یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره کا بس.
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې شي درس ورکړي، دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي؟
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو، پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات له نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري، چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده. نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلې ژوندۍ مثال موږ ویلې شو خزینه استادانه د سړی استادانه مرتبه ډیره به حوصله وي او ډیره مهربانه وي چې دا هم خزو ته هم سړی ته هم الکان هم جنو ته تاثیر لري. نو کله چې دا خزې ته د درس نه محروموي باوجود د خپل خز نور نجونې نشي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه الکان ته هم یو غټ مشکل ده. لکه دی هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونی دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د ښځې درس ورکي یا مېرمن د ماشومان ته په دسن کې درس ورکي. نو کله چې ښځې کینول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کې نو دا به یو غټ مشکل وسیږي جامعې ته هم بالکان ته محرومي هم نجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته مېرمنې کار ته هم نشي تللی ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه واوسېږي یعنی تر څو مو امید و ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکملا د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که یعنې دا یو ناممکنه شی مو ښکارېده. په اوله څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا صاب کې تغییر راوړي اندې مونږ امید وو مونږ امید انده ته چې نن به په خبرونو کې ویل کېږي چې راشي پانتونونه شروع دي نوي نصاب سره یا مکتب شروع دي نوي نصاب سره ځکه چې په اول کې دا مشکلات وو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل د نجونو لکه دا درس او د ورکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو یا همداسې نصاب شاید دی مخکېني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو اندې مونږ امید وو. نو کله چې په د کال واوښته پسې بل کال واوښته بل کال یعنې دا هغه څه دي فعلاً هیڅ امید منګه آینده ته نه ده پاتې لکه اوس خپل دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هیڅ توګه نه جبران کېږي که له ده نه مخکې هم ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره نو هغه کیږي ته یو غټ ځای ده او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو امید شته چې پوهنتون شروع شي باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي خو بیا هم امید شته
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي ښوونځي پوهنتون دا پیل نشي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي د دغه وضعیت ته څه ډول ارزوي له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان دپاره چې د هېواد ځکه چې درس نشته دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو دپاره مجبوره ده چې بل چېرته لاړ شي کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد ښلي نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي چه نه زده کوي یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خرابوي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې موږ کله تعریفوو صحت ته نه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي یو نفر عموما یو مرض ونه لري صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بلې ډېره زیاته مننه ته ژوندي سلامت اوسئ.
دا و وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې تر بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمي؟
طبعا خفه کېږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي. د لورانې ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې سږ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل، بیرته د دې دپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې. نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې وي چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیا ته ځې خو کله که اووم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي، بیا دا به څنګه شي؟ ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي. دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لوڼه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه ده نسي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت دی چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر وای یا انجینر وای یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی. طبعا
تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي. تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناست دي، د مشران ناست دي، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په هغه جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره ولیدل تاسو، آیا دا خبره مو ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دی موږ د خاطر تامر وشو ویل بیا به کیږي ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې. د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې اما هېڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم وله ډېر مایوسه یو، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویلې چې په جلسات که موږ دا خبر یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کیو په دې باندې چې د تعلیم برخه دغسې چوچوي او د تحصیلي کچه چوچوي د افغانستان. موږ پرې خفه کیږو.
ډېره زیاته مننه.
خوشحاله شولو چې بس تاسو هم په هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادوري وکړله، په کې موږ هم ډېر خوشحاله شولو.
ډېره زیاته مننه. خدای په امان، اوس ښه وخت ولرئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری. درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلای کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنی د چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دی دې کرده غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله، نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع شو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی، نو ځکه له کفارو سره ډوب شو. له څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم شو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه شوله، کرنه پیل شوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل شوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر و، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده. یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته دردی دی به هم هغسې ورته دردی او د هغو پیسلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راځو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1 هجری قمری کې پر تخت کښېناست. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله ویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوې برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی وو او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت وو او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخ ته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنې په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماولنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه شهر څخه یا د کندهار د شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو محال یا په یو وخت کې د کندهار شهر د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14مې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک تر رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هله دا ترینمو استفاده کړی وي او د خونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.
مړاوی بادم شي تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کی شما یا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں داستان